د ازادي رادیو دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. نن جمعه ده، د مرغومی یا جدید څلورویشتمه د جنوري میاشتې څوارلسمه. په راپورونو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای د افغانستان اوسنی اقتصادي وضعیت د اندېښنې وړ دی. پر دې موضوع له یو شنونکي سره هم خبرې کوو.
او فعلا خودنایزي په زور راغلي او وسلې په زور یې قدرت نیولی چې دا تقریبا یو کودتایي شکل اخلي.
کندهار کې د پنبې کاروانګر وایي چې بې وزلي یې ژوند تریخ کړی.
پروس کال ما کرلی و تقریبا 50 خرواره پنبه ما ځمې راواخته، 3 ځای مې کرلي وه، 6 کال مې لږ ځای وکړل، د پیسو د نیستۍ د وجې مې وکړ.
کابل کې ځینو کسانو د علي عزیزي د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. هغه پخوا په هرات کې د شیزنه زندان مشره وه. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی سي. احمد شیبر خپرونه په خبرونو پیلوي.
واشنگتن د افغانستان اقتصادي وضعیت اندېښنه ښکاره کړه. د ملګرو ملتو سرمچی د افغانستان لپاره له نړیوالې ټولنې د مرستې غوښتنه وکړه او له طالبانو د بشري حقونو د رعایت او د اوکراین پر یو شمېر دولتي ویبپاڼو پراخ سایبر بریدونه شوي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان اقتصادي وضعیت اندېښنه څرګنده کړه. انټونی بلینکن له ان بی سی تلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خبره شوه وویل طالبان باید دوی او نړیوالې ټولنې ته ډاډ ورکړي چې د مرستې تر اړمنو خلکو رسی شي. انټونی بلینکن دوی ورځې وروسته تر دې د افغانستان اقتصادي وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړه چې متحد ایالتونو له افغانستان سره په بشري برخه کې د نږدې 3.8 میلیونه ډالرو مرستو اعلان وکړ. طالبان بیا ټولو هغو هیوادونو ته چې غواړي افغانستان ته بشري مرستې واستوي ډاډ ورکوي چې تر اړمنو خلکو به په شفاف ډول دا مرستې ورسوي. د ملګرو ملتو سرمشي له نړیوالې ټولنې او طالبانو وغوښتل چې په دې سخت حالت کې د افغانانو ستونزو ته پاملرنه وکړي. انټونیو ګوتیرش پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتو په مرکزي دفتر کې خبریالانو ته وویل
زه له نړیوالې ټولنې غواړم چې د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره وړاندې ګام واخلي. زه د طالبانو له مشرتابه څخه په ورته ډول بیړنۍ غوښتنه کوم چې اساسي بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونه وپیژني او ساتنه یې وکړي.
د ملګرو ملتو سرمنشي په ټویټر کې لیکلی دی چې په افغانستان کې ښځې او نجونې له دفترونو ایستل شوي دي، ښوونځیو ته نه ځي او هیڅ داسې هیواد په نړۍ کې نشته چې د خپل نیمایي نفوس پر حقونو سترګې پټې کړي. د ملګرو ملتو سرمنشي له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان د ښځو، نارینهوو او ماشومانو د ژغورلو لپاره دې بیړنۍ مرستې وکړي. د ملګرو ملتو سرمنشي ښاغلي ګوتیرش تر دې څرګندونو یو ورځ مخکې له نړیوالې ټولنې د افغانستان او بخشي ملګرو ملتو د شغلی ګوتیرش تر دې سرګندونو یو ورځ مخکې له نړیوالې ټولنې د افغانستان د نن د بیوزلی د مخنیوي لپاره د 4.4 میلیارد ډالرو غوښتنه کړې وه. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر میلانی جولی وای هیواد په افغانستان کې د روان بشري ناورین د حل لپاره ژمن دی. اغلی جولی دا ژمنه پر ټویټر وروسته تر دې کړې چې دی د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره پر دې خبرې وکړې چې څنګه دواړه هیوادونه د افغانانو ملاتړ کولی شي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نن د یو پلاوي په مشي ترکمنستان ته ولاړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په ټویټر کې لیکلی دی چې دا پلاوي د ترکمنستان په بلنه هغه هیواد ته تللی دی. په دې ټویټر کې ویل شوی دی چې د طالبانو هیئت په ترکمنستان له چارواکو سره د سوداګرۍ، انرژي، ریل پټلۍ، ټاپي پروژې او تعلیمي پروسونو په اړه خبرې وکړې. د فاریاب په مرکز میمنه کې نن د طالبانو ځواکونه او ټانکونه ګزمه کوي. دا ځواکونه په دغه ښار کې له پرونیو شخړو وروسته راوتلي دي. په دې ترڅ کې ځینې سرچینې نن په میمنه کې د شخړو پر مهال د 2 کسانو د وژلو خبر ورکوي، خو رسمي سرچینو دا خبر نه دی تایید کړی. د طالبانو د قومندان مخدوم عالم له نیولو وروسته پرون په میمنه کې اعتراضونه وشول او اعتراض کوونکو د هغه د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. مخدوم عالم د طالبانو قومندان پرون په بلخ کې په خپل طالبانو ونیو. د طالبانو مرستیال بیان احمد الله وسیق ازادي راډیو ته په واتس اپ کې خبر ورکړ چې دا کس خوشی شوی دی. د افغانستان د کرکټ لن لسکلونو کم عمر لوبغاړي بیګا بیسټین دي ستو رسیدل. دوی په هلته نړیوال جام کې ولوبې شي. دا نړیوال جام نن پیل شي. لن لسکلونو کم عمر لوبغاړو څو ورځې په قطر کې د بیسټین دي ستو لپاره انتظار ویس او په ځن نړیوال جام ته ورسیدل. د 19 کلونو یو وتلی لوبغاړي نور احمد لکنوال نن د کرکټ بورډ په فیسبوک باندې په خبره شوی ویډیو کې وویل
ډېر مشکلات نه بعد موږ زیات لاسه کړې ان شاء الله رواني ورلد کپ ته سمدوالنه مو کنه چې دوګانو کې میار ان شاء الله
لانو لسکلونو څخه کوم را افغان ملي ټیم په نړیوال جام کې په سی ګروپ کې له زیمبابوې، پاپوا نیوګینیا او پاکستان سره مخامخ شي. د اوکراین د حکومت پر یو شمېر پاڼو پراخ سایبر بریدونه شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د لویدیځ او روسیې ترمن د اوکراین پر سر کړکېچ زیات شوې ده. روسیې د اوکراین له پولیس سره نږدې یو لک پوځیان او پوځي وسایل ځای پر ځای کړي دي. د اوکراین پوهنې وزارت نن سهار لومړی ځل دا خبر خپور کړ او په خپل فیسبوک پاڼه کې ولیکل چې د نړیوال سایبري برید له امله د جنوري د 14 او 14 شپې په ترڅ کې د پوهنې او ساينس وزارت پاڼه په موقتی ډول بنده شوې ده. روسیه بیا کیف ویل چې له دې بریدونو سره د حکومتي پاڼو اطلاعات نه دي ګډوډ شوي، همدارس شخصي معلومات نه دي افشا شوي. د اروپای ټولنې جګپړي ډیپلوماټ جوزف بورل د سایبری بریډ وخنده ویل چې د اروپای ټولنې سیاسي امنیتي کمیټه او د سایبر واحدونه به وګوري چې څنګه جواب ورکړي او له کیف سره مرسته وکړي. شمالي کوریا نن دوه بالستیک توغندي واسمویل. دا اسمینه دوه ورځې وروسته تر دې پیونګیانګ وکړه چې واشنگتن پرې نوی بندیزونه ولګول. په تیرو دوه اونیو کې د شمالي کوریا له لوري دا د توغندیو درېمه اسمینه ده. د شمالي کوریا لوی ترسیز وویل چې د لند واټن دوه بالستیک توغندي له شمالي پی یانګ ولایت د هیواد د لویدیځ سمندر غاړو په لور توغولې دي. د جاپان ساحلي ځواکونو هم راپور ورکړ چې شمالي کوریا توغندي توغولې دي چې شای بالستیک وي. د شمالي کوریا دولتي رسنیو د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت په وینا خبر ورکړ چې پیونګیانګ د ځان د دفاع لپاره د داسې آزموینو حق لري او واشنگتن په عمدي ډول د نویو بندیزونو د لګولو لاري وضعیت پسې کړکېچنوي. واشنگتن د چهارشنبه پورس وروسته تر دې چې شمالي کوریا یو لړ توغندي واسمویل د دغه هیواد د وسلو پر پروګرام د لومړي ځل لپاره بندیزونه ولګول.
خبرونه مول ازادي رادیو نه اوریدل د خبرونې دراپورونو برخه ته ورزو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وای د افغانستان اوسنۍ اقتصادي وضعیت د اندېښنې وړ دی. انټونی بلینکن له ان بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې طالبان باید دوی او نړیوالې ټولنې ته ډاډ ورکړي چې له افغانستان سره کېدونکې بشري مرستې تر اړو کسانو رسول کیږي. طالبان بیا وایي چې ټولو هغو هیوادونو ته ډاډ ورکوي چې غواړي له افغانستان سره بشري مرستې وکړي. د طالبانو په خبره چې دغه مرستې به اړو کسانو ته رسول کیږي. نور حل په یو راپور کې
امریکایي چارواکي او ځلبیا د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ان بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې امریکا هڅه کوي د نړیوالې ټولنې په همکارۍ تر اړمنو افغانانو بشري مرستې ورسوي. ښاغلی بلینکن ټینګار وکړ چې طالبان باید خپلو تعهداتو ته ژمن پاتې شي.
زه د دې په اړه ژور اندېښنه لرم. که څه هم غواړو چې طالبان خلکو سره د چلند په اړه، له ټوریزم سره د مبارزې په اړه، د دې ډاډ ترلاسه کولو په اړه چې دوی د خلکو حقونه ساتي ژمن پاتې شي، موږ هم غواړو ډاډه شو چې موږ هر ممکن څه ترسره کوو تر څو له اړمنو افغانانو سره مرسته وکړو. تاسو سم وایي، وضعیت خراب دی.
ښاغلی بلینکن په دې مرکه کې وویل چې دوی له ملګرو ملتونو، نړیوال بانک او د نړۍ یو شمېر هیوادونو سره په دې تمرکز کوي چې څنګه کېدای سي له دې ټولو حساسیتونو سره سره ولسی افغانانو ته زیان ونه رسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټینګار وکړ چې سره له دې چې پر طالبانو باید د دوی د تعهداتو د ژمن پاتې کېدو لپاره فشار وساتي، خو د داسې لارو چارو په لټه کې دي چې د نړیوالو له لوري مرستې د خلکو تر جیبونو ورسیږي پرته له دې چې د طالبانو لاس ته ولویږي.
موږ ډاډ ترلاسه کړی هغه صندوق چې د طالبانو څخه مخکې د افغان حکومت د ملاتړ لپاره موجود و، په دې صندوق کې ځینې پاتې پیسې کېدای شي د بشري مرستو په برخه کې وکارول شي. موږ د نادولتي سازمانونو او ملګرو ملتونو سره کار کوو تر څو دا مرستې د افغانستان خلکو ته ورسوو. زه غواړم داسې لارې چارې ولټوم که وکولی شو چې اقتصاد ته ډېره نقدینګي اضافه کړو او په داسې طریقو چې د طالبانو لاس ته نه بلکې د خلکو جیبونو ته ورسیږي تر څو دوی د ځان لپاره چمتو کړي.
خو طالبان بیا وایي ټول هغه هیوادونه چې غواړي له افغانستان سره مرسته وکړي ډاډه دي وي چې دا مرستې به تر اړمنو افغانانو رسیږي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سرګندونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
اسلامي امارات د مرستو د ویش لپاره یو ځانګړی کمیسیون هم ټاکلی چې د هیواد په مختلفو سیمو کې هغه اړمن او مستحق خلک تشخیص کوي او وروسته له ارزیابي او بررسي څخه هغو زمانونه او هیواد مین او ډاډمن واوسیږي چې مرستې په افغانستان کې په ډیر منظم او رانه ډول باندې تر ټولو مستحقو خلکو ته توضیح کیږي.
ښاغلی کریمی وایي چې د دوی حکومت د ټولو افغانانو حقونو ته ژمن او له نړۍ سره د ملي ګټو او اسلامي چوکاټ او د متوازن سیاست له مخې پرمختګ ته چمتو دی. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته امریکا د افغانستان 9.5 میلیارد ډالر پانګه کنګل کړه. تازه پرون پنجشنبه د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش په نیویارک کې په یوه خبري غونډه کې د ځینو شرایطو له مخې د افغانستان د کنګل سویو شتمنیو د ازادېدو غوښتنه وکړه. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري ناورین د مدیریت لپاره د 15.4 میلیارد ډالر غوښتنه کړې ده.
ومردل چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د افغانستان اوسنی اقتصادي وضعیت د اندېښنې وړ دی او واشنگتن غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې له افغانستان سره کېدونکې بشري مرستې اړو خلکو ته رسول کیږي. انتونی بلینکن له ان بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې طالبان باید دوی او نړیوالې ټولنې ته په دې برخه کې ډاډ ورکړي. ملګرو ملتونو په وروستوي کې په افغانستان کې د بشري بحران په اړه خبرداری ورکړې او ویلي دي چې د افغانستان نیمایي وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. ملګري ملتونه وایي کین په افغانستان کې د اړو کسانو شمیر تر دې هم زیات وی او د جمی راته ګڼ کسان بشري او نور مرستو ته اړ کړی وی. په بریتانیا کې ملمیش لیکوال او د سیاسي مسایلو لکتونکي سید زاکر سادات څخه د مرکې په پیل کې پښتنه کړي چې په افغانستان کې د بشري بحران د مهارولو په اړه پیل سوی هڅې به څومره نتیجه ورکړي.
لکه څنګه چې د تیرو 15 میاشتو را په دې خوا حالات وینو او څارو، اسې ځانګړي خواهشات چې د نړیوالو دي تر اوسه ځانګړي رڼاګانې نه ښکاري چې طالبانو په خپل نظام کې داسې ځانګړي تابعه کړي وي د لپاره چې د نړیوال نورمونو او خواستونو په اساس نظام جوړ کندي او د خلکو امیدونه دې ته پیدا شي چې دا حالات بهتر کېدو خواته ولاړ شي.
صدات صاحب، د دې لپاره چې تاسو اشاره وکړه، افغانستان یو اوسنی نظام وکولی سي پر روان اقتصادي کړکیچ غلبه حاصل کړي، له نړۍ سره باید د تعامل لپاره کوم ټکي په پام کې ونیسي؟
په ډېر واضح ټکو کې کوم چې وړاندیزونه کړي دي هغه واضح دي چې د انساني حقوق په ځانګړې توګه د ښځو په برخه کې چې ورته کمې اشاره شوي دي او د یو ټول شموله مسلکي نظام رامنځته کول او تر ټولو مهم د افغان ولس استازیتوب وشي کولی، یعنی په لومړي قدم کې د افغان ولس نه مشروعیت ترلاسه کړي او فعلا خودنیزي په زور راغلي او وسلې په زور قدرت نیولی چې دا تقریبا یو کودتایي شکل اخلي. بنا هغه قدمونه چې دوی باید زر چټک پورته کړي هغه دا دی چې دوی هم باید دننه په هیواد کې ولس په خواست او هم بهر د نړیوال قوانینو تر چوکاټ لاندې ځانونه برابر کړي.
بل ساده سه تر اوسه خودی د نړیوالو غشتونو ته تقریبا غاړه نه دی شي. یو ډله طالبان ورس په ورس محدودیتونه لګوي، بل ډله پر سیاسي جوړجاړي ټینګار کوي، بل ډله پر جګړیزو تاکتیکونو باندې ډیر تمرکز کوي. دا به د دوی د نظام د منځوي کېدو سره څومره مرسته وکړي؟ څومره به دغه محدودیتونه چې دوی لګوي د نظام د منځوي کېدو سبب سي؟
بعد مرغه باید اوهم چې منځوي شي دي هغه دا چې همدغه د دوی مختلف نظریات او موزی گیریگانی تند خبری غیر مسئولانه سرگندونی د لامل کی دی شي چې ټول پتی او پیږي چې د دوی په منځ کې هغه وحدت شتون نه لري، یو فکری نه ده. هر سړی په خپل فکر یو شی وای، هر سړی غیر مسئولانه په وزارت په کچه چې ورسید سرګندونی کی یا زورونی کی. په دې حالت کې چې وطن ډیر سخت کړکیچ او لګي سره مخامخ دی، خلک په مختلفو نمونو باندې زورول کیږي. لکه اوس فعلاً د امر بالمعروف لخوا نه چې کوم سختیان رانیول شوي دي، یو ذره نور هم خلک دې ته مجبوره کوي چې یا به وطن خوشی کوي او یا به دا چې خدای مکه د کوم قیام خواته لاړ شي.
بلې، تاسو بشري موضوع ډېره مننه. تاسو بشري مسالې ته اشاره وکړه، په افغانستان کې بشري مرستو ته د خلکو اړتیا هم په زیاتېدو ده. څه فکر کوئ چې د ژمي په دې سړو شپو کې به هغه بشري مرستې چې له افغانستان سره ژمنې سوي اړو کسانو ته واقعا ورسول سي او ستاسو وړاندیزونه په دې برخه کې څه دي؟
په اصل کې نړیوال سازمان په ځانګړې توګه د دې مسؤلیت لري او دوی سره پوره لستونه تقریبا د څلور دېرش ولایتونو شتون لري. که طالبان واقعا خپل تعهد په ځای کولی شي د دغې نړیوال سازمان امن امنیت تضمین وکړي او دا مرستې به د دوی تر نظر لاندې هلته مستقیما هغه وګړو ته ور ورسیږي چې واقعا ضرورت او نیاز ورته لري. او د ترڅنګ دغه پروسه یوازې باید د خیراتي پروسه نه وي. افغانستان کې د بنسټیز کارونو لپاره باید کار پیل شي. اقل دا هیلې امیدونه ولسته ورکړی شي چې ګواکې اوس د دغې منجلاب نه وتو دي.
په بریتانیا کې میشت لیکوال او د سیاسي مسایلو تحلیلګر سید زاکر سادات و چې په افغانستان کې د بشري وضعیت او د بشري مرستو د ویش پر څرنګوالي خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وله ازادي رادیو واوري.
کندهار کې سږ کال د پنبې حاصلات زیات شوي خو کاروندګر شکایت لري چې مناسب بازار نه ورته لري. کاروندګر وایي که د پنبې یا پختې لپاره مناسب بازارونه پیدا نسی مجبوره کیږي چې بیا د کوکنارو کرلو ته مخه کړي. د کندهار د کرنې او مالداری ریاست چارواکي وایي چې له کاروندګرو سره د همکاري او بدیلي معیشت د پروګرامونو پلان لري خو بودیجه نه ورته لري. دا هم په دې اړه تفصیل.
په کندهار کې سږ کال ډیره پنبه کرل سوې خو کروندګر د مناسب بازار د نشت څخه شکایت کوي. د پنبې یو کښتګر عنایت الله پر خپل ځمکه له کلونو راهیسې پنبه کوي. دی وایي تیر کال یې له خپلې دیارلس جریبې ځمکې څخه شپږویشت خورواره پنبه ټوله کړې او په ښه قیامت یې پیرلې ده، خو سږ کال یې په حاصل او بیې کې کموالی راغلی.
در تاراکو دا ډېر موږ خپله په جه خوشحالي تقریبا د جس څلور ګټې اخیستل کېږي. اول لکه دا کالي ځینې جوړېږي ځین ته ځي، دوم کنجوره ځینې جوړېږي، دریم دا غوړی ځینې جوړېږي چې موږ تاسې د جلال آباد مزار او دا خلک کړي. ما وسال د خپله راوړي چې زه خورم او څلورم تنه څه خلک وایي چې د جسه صابن جوړېږي. د تاراکو کار خو اسانه دی خو ګټه نه معلومه ده، د جه ګټه معلومه ده. اوس پروش کال ما کرلی و تقریبا پنځه پنځوس خورواره پنبه ما ځینې راواخست. درې ځای مې کرلی وه، شش کال مې لږ ځای وکړل، د پیسو د نیستۍ د وجې مې وکړه، خو بیا ما شش کال به پروش کال به خدای یو شی را کړی وای. تاراک مې ځکې ولاړې دي نیا کرم چې مصرفونه ډیر کوي.
د علي احمد او عبدالکریم په نومونو د کندهار د دامان ولسوالۍ دوه کربندګر وایي په سیمه کې وبلج دي د زراعتي محصولاتو لپاره مناسب بازار نسته. دوی زیاتوي کوي حکومت لاسنیوي ونه کړي نو مجبور دي چې پر خپلو ځمکو کوکنار وکړي.
نو که دا په بایسي موږ دغه کښته دوام که نسي موږ مجبور یو چې تاریخ وکړو. یعنې د مخه په اته سوه نرخ اوس په پنځه سوه اویاو اچاکې دي. که حکومت پاملرنه وکړي موږ ته توجه واړي، موږ به دغې پنبې ته دوام ورکړو. که یې نه راواړي موږ مجبور یو چې پر بله خوا مخه وکړو، یا تاریاکس بوله غنم پر ډېره کمې مرض وکړي، اوبه مو نسل نه د باران دسته نه د باوړۍ دسته.
حاصلات خو ښه دی، پنبه یې کړې ده، خو نرخ یې نشته. سږ کال ډېر ارزانه شوې ده، پروسږ کال په اته سوه اووه سوه، سږ کال وایي پنځه سوه شپږ سوه.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست مسؤلان وایي سږ کال پر شاوخوا اووه سوه هکتاره ځمکه پنبه کرل سوې چې د نورو کلونو په پرتله زیاته ده. د کندهار د کرنې ریاست د بدیلي معیشت د پروګرام سرپرست مدیر اجی عبدالغفور وایي د کروندګرو لپاره د بدیلي معیشت پروګرامونه لري خو د بودیجې د نشتوالي له امله اوس دغه پروګرامونه په ټپ ولاړ دي.
تقریبا د پنځه سوه څخه تر اووه سوه جریب هکټاره پورې د پنبې کښت شوی دی. نسبت و پروش کال ته سږ کال کښت زیات شوی دی. دا علت هم دی چې د وچکالۍ حساب هم و، نو د وچکالۍ په حساب باندې د پنبه چې دي اوبه لږ غواړي، حاصلات یې زیات دي. نو او بل دلته بیا د دې پنبې څخه څو شیان موږ ته په لاس راځي چې یو خپله پنبه ده، بیا پندانه ده، بیا د پوندانې څخه غوړي ایستل کېږي، ځکه چې اوس په بازار کې غوړي ډېر قیامت دي. خلکو وجهت ډېر مخه کړې ده، شاید په راتلونکي کال کې دا تر زر دولس سوه پنځلس سوه هکټاره پورې ورسېږي.
پنبه، زعفران، الویرا او پسته د کوکنارو بدیل کښتونه دي چې تېر حکومت د نړیوالې ټولنې په مرسته د میلیونونو ډالرو په لګښت د بدیلي معیشت د پروګرام په نوم عملي کړل، خو لا هم افغانستان د نړۍ د هغو هیوادونو په لیست کې دی چې د کوکنارو کښت، تولید او قاچاق پکې ډېر دی.
ازادي رادیو په دې خبرونه کې د اوریدونکو ځینې ټلیفوني پیغامونه هم خبرو، خو ګڼ نور ټلیفوني پیغامونه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې اوریدل سي چې د خبرونې په وروستیو 15 دقیقو کې خبريږي. اوس هم یو بل مسأله، طالبانو تیر اونۍ ازادي رادیو ته ویل چې هغوی چې د ځانمرګو بریدونو زده کړي په نوې ځانګړې جوړېدونکې ملي اردو کې به ورته ځای ورکړي، خو دا څنګه کار دی او په اړه یې لیدلوری څه دی؟ مخالفین یې د منل سویو معیارونو خلاف عمل بولي، خو دغه کار خپل موافقین هم لري. بشپړ جزئیات په دې راپور کې اوریدای شئ. محمد علی د هغه درد کیسه کوي چې اوري په پلازمینه کابل کې د څو کلونو مخکې ځانمر ګوبریدونه تازه کړی دی. له 1990 کال څخه راهیسې د طالبانو تر نننۍ واکمنۍ پورې د هغه ورور میرمن او د محمد علی میرمنې خور په دریو ځانمر ګوبریدونو کې وژل شوي دي. څلور میاشتنی ماشوم او یو بل ورور یې په دې بریدونو کې سخت ټپیان شوي دي. وروري محمد آصف چې له اقتصاد پوهنځي فارغ وو او په شخصي کاروبار باندې بوخت وو، چې د کابل په ابوالفضل زیارت کې د 1990 کال ځانمرګي برید پر مهال وژل شو. د هغه په خبره د محمد آصف وژل کېدونې یوازې له عاطفي پلوه د هغوی په زړونو اور بل کړی دی، بلکې د کورنۍ د اقتصاد مټه یې هم ورته پرې کړې ده. د محمد علي میرمن او د میرمنې خورې چې دواړه په وړکتون کې ښوونکي وي، د کلي او پراختیا وزارت د 1990 کال ځانمرګي برید پر مهال وژل شوې. د محمد علي څلور میاشتنی ماشوم په دغه پیښه کې په شدیده توګه ټپي شوی چې درې اونۍ کوما ته تللی و. هغه اوس دغه ټپي ماشوم ته هم پلار دی او هم مور. او میاشتې مخکې هم د محمد علي ورور د کابل په ګولۍ دواخانه سیمه کې په یو ټونس ډوله موټر کې د ځای پر ځای شویو چاودینونکو توکو په چاودنه کې ټپي شو. محمد علي وایي په دې ټولو وروستیو کلونو کې د خپلو خپلوانو په یاد او اوښکو شپې سبا کوي.
د طالبانو لیدلوری د هغوی ځان پورې اړوند دی چې باید خپل ځواب ووایي. زما په اند چې زه خپله د دغو پیښو مستقیم قرباني یم، ان نه غواړم چې د چا په زهن وبینی شي. سړیتوب او ځواني په وژلو نه، بلکې میړانه، د عزت اتلولي، درناوی او سرښندنه کې ده چې انسان انسان سره مرسته وکړي. موږ نه باید د ځان په وژلو نور هم ووژنو.
د محمد علي دا خبرې د طالب چارواکو د ورستیو هغو څرګندونو په خبرګون کې دي چې د ځنګړو امنیتي لیکو کې د انتحاریانو ځای پر ځای کول دي، خو دوی ورته د استشهادي نوم ورکوي. د تیرې اونۍ د دوشنبه په ورځ د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي و:
زموږ مجاهدین هم هغه مجاهدین چې په استشهادي کنډکونه دي، هغوی به اردو برخه وي، ولې ځانګړي ځواکونه به وي. خو د وزارت دفاع په تشکیل کې به ټول منظم وي، چې ځانګړي ځواکونه په ځانګړي شمېر باندې هغه به منځته راځي او د خاصو عملیاتو لپاره به استفاده ځینې کېږي.
دا سکه یو بل مخ هم لري او هغه په تیرو انتحاري حملو کې د قربانیانو د کورنۍ غړي دي. خو د ځینو انتحاري حملو د ترسره کوونکو کورنۍ بیا د محمد علي په شان د دغو حملو د قربانیانو درد او غم نه احساسوي. عبدالقیوم د خوست ولایت اوسیدونکی دی. د هغه ورور رحمان الله په 2011 میلادي کال کې د کابل پر انټر کانټیننټال هوټل انتحاري حمله وکړه. عبدالقیوم خپل ورور فدایي بولي او وایي چې د استشهادي حملې په ترسره کولو یې د اسلام او افغانستان د دښمنانو غرور مات کړ. د امریکا غږ او دوچ ویلې د راپورونو له مخې په انټر کانټیننټال هوټل کې د لومړنۍ انتحاري حملې په ترڅ کې د دوو پولیسو او یو اسپانوي وګړي په ګډون 21 کسان وژل شول او 10 ملکیان ټپیان شول. د عبدالقیوم د خبرو او نیټې ویلو پر بنسټ هماغه په 2011 کال کې، یعنی 11 کال وړاندې، انتحاري حمله د دوو ورو رحمان الله ترسره کړې وه. په انټر کانټیننټال هوټل کې د انتحاري امنیت تر سره کوونکی رحمان الله ورور عبدالقیوم د طالبانو د حکومت د نوي جوړیدونکو اردو پلیکو کې د استشهادي د ځای پر ځای کولو په اړه ازادي رادیو ته ویل:
دا ډیره خبره ده، ځکه دغه خلک دي چې د خپل سر او د خپل وجود او د خپل وینو په بدل کې دوی د خپل ملت څخه دفاع کوي، د خپل وطن څخه دفاع کوي. نو واقعا همداسې ځوانانو ته موږ په دې وردو کې او په خپلو پوځونو کې ضرورت لرو.
د پوځي چارو پوه عبدالباری آرس په دې باور ده چې د نظام په چوکاټ کې د انتحاریانو د قطعي ځای پر ځای کول د نړۍ د هیڅ کوم هیواد په پوځ کې مخینه نه لري او اوس مهال داسې ته نشته. خو دا بیلګه د دویمې نړیوالې جګړې په شان ښکاري، کله چې ځینې الوتکې به د ځانوژنې په توګه په بحرونو کې له کښتیو سره په مستقیمه توګه ټکر کې کارول کېدلې، چې یو ډول انتحاري حملې بلل کېدې. ښاغلی آرز د دغې پرېکړې لنډه مخینه په افغانستان کې د کمونستانو دورې ته ورته بولي.
هغه وای افغانستان کې د دیموکراسي په دوره کې جنرال احمد الدین چې هغه مهال د لومړی نمبر قل اردو رئیس ارکان وو کله چې معاصره شو ځانته 14 نه ورکړه. کاغلی آرز ازادي رادیو ته ویل
اوس که طالبان دا قطعه جوره کرده دا یو طرز د جګړه د خپل هیواد د ساتلو او د خپل منافیو په نظر کې نیولو ته پاره دي، ځکه چې طالبان ویني چې په سیمه کې تر کاونډیانو او حتی په نړۍ کې د اردو په برخه کې په یو کښته موقف کې واقع دي، نو ځکه دوی د یو نوي طرز څخه د جګړې استفاده کوي.
د نظامی چارو شنون کوي عزیز معارج وای انتحاری او استشهادی بریدونه د نړۍ د نظامی قوانینو سره مطابقت نه لري او دا کار مشروعیت هم نه لري. هغه ازادي رادیو ته ویل چی
په اکاډمیانو کې په تعلیم کې لاربي شمزینه نیول دربي پانتونه پانتونیا وای اکاډمی پولیس کې په دې اکر ته تدریس هم نسته. په قانون د عسکری کې او سنامه د عسکری قانون د وزارت مارو دسپلین د عسکری کې هم د ته ځایګا نسته. او په خوښنۍ سره صدا اولین ځل په افغانستان کې دا شی تجربه از میکی
د انتحاری حمله مخینه د افغانستان په معاصر تاریخ کې د طالبانو د لومړنی واکمنۍ له سقوط وروسته کلونو پیلېږي. پر افغانستان د طالبانو له بشپړ واکمنۍ وروسته بیا هم دا ډول حمله پایته ورن رسیدي او په تیرو 15 میاشتو کې د افغانستان بیلابیلې برخې په ځنګړی توګه پلازمینه کابل څو ځلې د دغه شان حمله هدف وګرځیده. سیاسی فعال او د انتحاری کیسیز کتاب لیکوال د دغه شاندلې د منسجم کولو غوښ د هیواد لپاره پراخ بولی
ډیر یو خطرناک تر حد ځکه چې د افغانستان گاوندیان اکثرا یو تعداد افراطیون لري چې د دوی افراطیون طالبانو سره یو ځای په دغه تقریبا 12 کې په جنگ کې بوخت وو د افغانستان حکومت او خلکو په مقابل کې ډیر احتمال لري چې هغوی په خپل هیوادونو کې تروریستي فعالیتونه پیل وکړي.
په تیرو 2 کې په افغانستان کې د انتحاری حملو او چاودنو په ترڅ کې د قربانیانو کره شمیر نشته، خو سلګونه کسان په تیرو 40 کلونو کې د انتحاری حملو او چاودنو لمبو کې وسوځیدل او له منځه ولاړل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ دفتر یونامه د 2020 کال په جولای میاشت کې د افغانستان تر سقوط مخکې د یو راپور په خپرولو د دغه کال د لومړیو شپږو میاشتو په پرتله د ملکیانو د مرګ ژوبلې د 40% زیاتېدو خبره کړې وه. د یونامه په راپور کې همدارنګه 22% ملکیانو ښځو او ماشومانو او ځوانانو خبره شوې وه چې انتحاري حملې د دغو تلفاتو یو لامل بلل شوی و. په هغه خپور شوي راپور کې د 43% ملکیانو د تلفاتو پرته طالبانو او داعش ډلې خراسان څانګې پورې تړل شوې وه. ومغختل په دې راپور کې د طالبانو د حکومت د اردو په لیکو کې د استشهادي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو د څرنګوالي په اړه جزئیات ولرو، خو د طالبانو د حکومت هیڅ ویان په دې اړه ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ونه وایه.
ستاسو له پیغامونو
مدغه پیغام دی افغانستان ولسته ګناه کړی دی چې کومه کومه راځي دې بشاره او ته خو هېڅ چاره خو تر اوسه چین دي رسېدلې دې جمعي ته وګوره دې یخ ته وګوره دې کړېدلې ولس ته وګوره دا خو ولاکه په اسلام کښې داسې کار یا داسې هغه چې یو دولي کې مري بل ورته خوشحالي کوي دا لاغل ته را باندې هغه چې قیامت شو دلته مونږ دې بېچاره خلک یو شو مونږ روزمره زندګي نه شو هغه کولی نو 3000 or 4000 به چا وسه چې څوک به وړ واخلي. دغه زما پیغام دی په دې ولس باندې ورحمېږي په دې افغانستان ورحمېږي هر څوک اوسېږي. السلام علیکم.
زه د اروزګان ولایت د ګزاب د ولسوالۍ څخه ستاسو سره پایلیکه کېم. ما ژغ باید تاسې د لوړپوړو چارواکو د عمارت د لوړپوړو چارواکو تر غوږو پرې ورسوئ. زموږ د ګزاب په ولسوالۍ کې دغه موسسې چې راځي دا بېوزلو او اړو کسانو ته سمه نه رسېږي. ټول زورواکي یې خپل جیبو ته کشي خپل کورو ته وړي. نو ستاسو څخه مداخله ده چې زموږ ژغ در عمارت تر لوړپوړو چارواکو پرې ورسوئ. السلام علیکم.
د وردګ ولایت خاني اړیکې نیولې. زموږ د وردګ ولایت نوم اتیا کاله مخکې د وردګ ولایت په نامه یادېدو. اوس چې کله د اسلامي امارات حکومت راغی زموږ د وردګ ولایت نوم یې وګرځاوه او د میدان وردګ ولایت په نامه احساس کړه. د اسلامي امارات د رئیس الوزرا نوم یې دا خواهش دی چې زموږ د وردګ ولایت نوم څنګه بدل شي. زموږ د وردګ پر نفوسه خلک اوس چې کله د رئیس الوزرا دفتر ته ورشي نو ورته وایي چې د وردګ ولایت په نامه کې تغییر مه راولئ. تا څنګه تغییر راوسته دی ورداګو یو پرنفسه خلک دي چې دا اوس هم په اسلامي امارات کې 2000 پاوز لري یا په اردو کې یا په سرتیرو کې څنګه دی ورداګو ولایت نوم اتیا کاله مخکې هم دی ورداګو ولایت په نامه باندې اوس دی میدان ورداګو په نامه کې دا نوم چې کله دی ګرځوي دی ورداګو ولایت سپینګيري او دی ورداګو ولایت مشران څنګه چوپه خوده ناستی دی دو ټولو نه می خواهش دی چې دو په مقابل کې دی ولکه یو پاتون دی څنګه دی ورداګو ولایت نوم اتیا کاله مخکې دی ورداګو په نامه و پلیټون هم دی ورداګو په نامه دی هر څه هم دی ورداګو په نامه دی اوس یو څو تنه یو څو کته د محدود کسان په میدان کې دا ګرځوي او دی میدان ورداګو په نامه کې یو سلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
له هم دغه پیغامونو سره څلور نیمه بجې سوی ګڼ نور پیغامونه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې اوریدل سي چې په څو شیبو کې خبريږي اوس د مهمو خبرونو لنډیز له احمد شیبر ناوړي
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان اقتصادي وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړه. انټونی بلینکن له ان بی سی تلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خبره شوه وویل طالبان باید دوی او نړیوالې ټولنې ته ډاډ ورکړي چې دا مرستې تر اړمنو خلکو رسی شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش له نړیوالې ټولنې او طالبان وغوښتل چې په دې سخت حالت کې د افغانانو ستونزو ته پاملرنه وکړي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر میلانی جولی وای هیواد په افغانستان کې د روان بشري ناورین د حل لپاره ژمندې اغلی جولی داشمنه پر ټویټر روسه تر دې وکړه چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره وکتل. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نن د یو پلاوی په مشرۍ ترکمنستان ته ولاړ. د فاریاب په مرکز میمنه کې نن د طالبانو ځواکونه او ټانکونه ګسمه کوي. په دې ترس کې ځینې سرچینې نن په میمنه کې د شخړو پر مهال د دوو کسانو د وژلو خبر ورکوي خو رسمي سرچینو دا خبر نه دی تایید کړی. د طالبانو د قمندان مختوم عالم له نیولو وروسته پرون په میمنه کې اعتراضونه وشول او اعتراض کوونکو د هغه د خوش کېدو غوښتنه وکړه. د افغانستان د کرکټ له 19 کلنو کم عمر لوبغاړي بیګا ویسټ انډیز ته ورسېدل. دوی په هلته په نړیوال جام کې ولوبي شي. دا نړیوال جام نن پیل شي. د اوکراین د حکومت پر یو شمېر ویپاړو پراخ سایبر بریډونه شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د لویدیز او روسیې ترمنځ د اوکراین پر سر کړکېچ زیات شوی دی او شمالي کوریا نن دوه بالستیک توغندي وازمویل. دا ازموینه دوی ورځې وروسته تر دې پیونګ یانګ وکړه چې واشنگتن پرې نوي بندیزونه ولګول.
آزادي او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله الدین هرکلای کوم. دا چې د اوریدونکو پیغامونه ډیر وو او زینو یې ګلې هم درلودې چې زموږ پیغامونه نه خبريږي، نو موږ دا ځل په دې خبرونه کې یوازې پیغامونه خبرو. لکم چارواکی سره مرکنه لرو. دا پیغامونه د افغانستان له بیلابیلو سیمو په بیلابیلو موضوعاتو راغلي. راځي چې دا پیغامونه په ګډه سره واورو.
السلام علیکم. څنګه جوړ په خیریه ګور د بیکوندې د ولایت خبره کوم. زه هم په شمه کې سادی ښار کې زموږ د کې غصب شوی دي. موږ په ټکولو په جبولو په ټکانو بس یو. موږ د لري خراب شوی دي. موږ مسجدونه خراب شوی دي. د طالبانو سچونو ته وایم چې موږ دې پاک ورسی. کوم پاک ونه رسی موږ د نورو مشکلاتو سره مخ و. سلام.
ناول د ازادۍ را دوه ټولو کارکونکو او بیا اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیله. خواهش مو دا ده تاسو نه چې موږ د اواز پر طالبان ورسوي. په دې کار کې نو سره کې نو کې یو سړی ګیره کلا کړي وا طالبان ورته ودرېدل او سړی ته ویل ول دي دا ګیره کلا کړي او چې ټول خلکو کلا کړي نو زم مام کلا کړي دا او بس داس داس سړی په دې په خو باندې وویشت او زمکا ول وی دا بیا ویني پیروانی منګه جیک کښه په خانه ته ویور نو ورته خوده ته وګورئ قران ته وګورئ دا کارونه مکوئ او نور څه وکړي وطن نه کم خلاص شو چیر ته وته خوده دې دلاته خوده او قران ته وګورئ.
السلام علیکم. ذکر راغله ولایت څخه تاسو ته څو خبر سوسو چې د سپین بولدا کا صحیح وو پر ضلع مجاهد می سلامونه وایا چې تا اجر وکړي چې پاکستاني پیسې به بندیږي اوس هم تلحال په هغو پیسو باندې سودا کیږي
او هغه پیسې چلیږي او افغانۍ دې ورځ په ورځ د کاره وایستله ولې دا امر نشو قبول راجیاو نو ستاسو خواهش کوو چې دلته زموږ دا پیشکش پیش کړي او د ده څخه تفوس وکړي چې آیا ولې دا امر نشو قبول ټوله در بدره خلک هېڅ نه لري ورځ په ورځ افغانۍ ویږي نو ستاسو جوړچار وخچار د لوی خدای غواړو باید چې څه چې دلته دا پوښتنه وکړي. السلام علیکم.
سلام تاسو ته، سلام رادیو آزادی، کارمندان و کارکنان ته سلام وایم. خودم خوشحال و کامیاب لرم. هیچ تعصب کم په حال د دې ملت باندې، په حال د امریکا باندې چې دلته راغله شل کاله په نام د دموکراسي چور چپاول آدم کشی غص ظلم استبداد به عدالتی ده. زه خو یو سای منصبیم چې شل کاله مې تحصیل کړی، څلوېښت کاله مې په دو وطن کې کار کړی دی. اوس ما ته دیموکراسي د غرب دست معلومه شوه چې چور چپاول به عدالتي ظلم استبداد جاسوسي د بیت المال غلا کول او د بې عدالتیو د بېکفایتو خلکو مخامو تر سوال او دغه دیموکراسي ده.
السلام علیکم. د زابل د ولایت څخه جابولی دغه پیغام د ازادۍ راتلو ته پرېږدم. لکه څنګه چې د پاکستان هغه په نامه اسلام اداره جعام یې راټول کړی وو، اسلامي مبوتتونه ورته ویلی چې قریشي صاحب ستاسې ټول د یو ټولې یا د دوی دپاره یا د یو ډلې دپاره ټول افغانان ورته ما اچوي له کفارو سره دا غوښتنه کوله. داسې دوی په خپله مسلمانان دي، ځان مسلمان بولي، د اسلام یو غټ هېواد یې بولي، مګر دوی دغه څلوېښت میلیونه انسانان دا څلوېښت دوه څلوېښت کاله د دوی دغه قاتل او دغه ټول سیاست قرباني کړي دي. افغانان څوک له مجبوریته او څوک له غلامۍ زنځیرانې په غاړه کړي دي. د دوی په سو کې ځانونه اچولي دي. زموږ وطن یې ټیکه ټیکه کوي. دی چې زموږ ته زموږ له غمه مز ده او زموږ د هېواد د نه خرابېدو دپاره یې دا کار نه کوي. دغه شل کاله وینې د دوی له لاسه په موږ کې تور شوې.
د کندهار ولایت د ژړې ولسوالۍ څخه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. څرنګه چې زما یو ورور بشیر احمد ولدي سردار محمد ملکي وظیفه درلوده، څلور میاشتې مخکې د کندهار د میدان د تسلیمۍ په اوله ورځ د خپلو شخصي تضادیانو لخوا چې مالي محمد دل محمد او قضاوي نومېږي چې په خاط کې وظیفه لري پورته شوی دي. په دې اړه موږ د کندهار والي ته څلور عریضه کړې دي، په اړه یې هېڅ معلومات نه دي راکړي.
السلام علیکم. من نظر محمد د ارغنداب ولسوالۍ سره پیغام کوم. موږ د طالبان د لوړپوړي چارواکو سره د هیله اوازه ده چې مکتبونه لکه دلته په ارغنداب ولسوالۍ کې مخکنی حکومت کې ډېر مکتبونه چا کار شروع نوي مکتبونه جوړېدل. نو څرنګه چې طالبان راغله مکتبونه بند شول، په داسې کې چې په مکتب کې ماشومان یا زده کوونکي درس وایي، اوس حیوانان مدارې پسې پرته ده، حیوانان وځي نو نه وځي. نو موږ دا خواهش کوو چې بېرته مکتبونه لاس کړي او کم نر دي او که ښځینا مکتبونه یې باید لاس کړي او د نړیوالو سمدا خواهش دي چې باید طالبان په مطلقه توګه نه وپېژندل شي څنګه دې مکتبونه اعلانې کړي. او موږ پخوانی ملي بیرغ ونه پېژنو، رنګ بیرغ موږ غواړو، موږ سپین بیرغ نه غواړو، موږ د خپل پخوانی رنګ بیرغ غواړو، تور سور زرغون بیرغ. دا بیرغ د کلور د سوو کلو تاریخ لري او دا سپین بیرغ چې موږ د څو ورځې کې استعمال لیدلې دي یا څه جنیا. نو هله ایا په دې اداره کې ما پیغام نه شر شو او سلام
د خپل پیغام دی سید وزیر د افغانستان د پکتیا ولایت څکمنای ولسوالۍ څخه ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم. یو څو نظمونه په دې کې بندوم. زما جهاد نه د لنجرې د سیاست د چوکۍ په نامو
زما بهار نه د لنجر د سیاست او د چوکۍ په نامو سر می ورکړی دی وطن او د اسلام او د شریعت په نامو تاسو خو هم اوس په چوکیو باندې خېټې اچولې ناستې بډې ګډانو دروازو په پاټکونو چاپکستنو ناستې دغه سیاست نه بلک تېر شو د زیو کمینی به وکړو د خپل وطن او د اسلام دین لږ خدمت او حفاظت به وکړو روحاني پرېږده همدغه سیاتې بس کې که پوهېږي په دې که چا عاجزي چا غوره کړله تر منزله به رسېږي په دې. السلام علیکم. زما محترمو مشرانو ته دا هیله ده چې مرت نه هغه مفسد خلک هغه متکبره خلک چې هغه جهاد چوکۍ یا د سیاست په نوم کړی باید دا لرې شي صحنې نه.
السلام علیکم. زه محمدین د خوست ولایت نه خبرې کوم. ما د افغانستان له رسنیو نه یوه هیله ده، هغه هیله دا ده چې تاسې ټولې رسنۍ بس له دې نه بغیر چې پلانکی دسي څه اقتصاد څه ښځو ته په رسنیو کې حقوق نه ورکېږي، په تلویزیون کې حقوق نه ورکېږي، دغه ته مراجعه کړې ده او دغه مړه پامه غورځولي دي چې مسکې به د ورځې زر کسان مړه کېدل، 5000 به زخمیانېدل او 10000 به د کوره کېدل. هغه ما تر اوسه له یوې رسنۍ نه هم دا نه اورېدلي چې الحمدلله اوس دا معاملې ختمې شوې چې نه څوک مري نه څوک زخمیانېږي څوک بې کوره کېږي. دا شکر د الله ده. زه یو بېفرزه عام سړی محمدین کوټۍ تاسو ته تماس پرېږدم، باید منفي تبلیغات ونه شي. خدای په امان.
زده رادیو زه خبرې کوم. عزیزه په نامو او د ولسوالۍ د یک د تاسنګ له کلي چې د ما کور بمبارد شو، د ما کور ما خپله لور شهید ورکړه. دلته چې دا کومکونه راځي د ولسوالۍ په هغه کې له یو کور 6 نفر هم نیسي، له یو کور 3 نفر هم نیسي، یو کور 5 نفر هم نیسي. دا د موږ ته بېخي هغه نه کې یو کونډه ښځه یمه، غوا مې مال مې ټول مې در بدر شو. دوه نیم کاله په غزنی کې ماجر وم، د قلیجه اوس په شارع کې پروت وم، هېڅ چله ما سره کومک نه وکړه. 4 لکه روپۍ زه پورې راوړې یم. دا د اوس دلته کور ته راغلی یم، دا یوه میاشت کېږي دلیم داسې کومکونه چې راځي دا ټول په خپلوانو سره ویشي، چا ته بېخي نه ورکوي، نه د موږ لس نیسي، نه پوښتنه کوي د یو کونډې د یو مسکین. چې دغسې مشکلات موږ لرو خدای دې وکړي دا د موږ پیغام نشر کړي. مننه له دې ازادي لره دې چې نورې لارې مخته نه ده پاتې، مجبورې وو که هغه دولت هم واسطه واسطه بازي وو که دغه اوس دې مسطه واسطه بازي ده. سیار هغه ته ما نینو دو موسسې ته طالب ولاړې، طالب ولاړې په خوندغ سره کشهیي ده ښځو تو کارت لري خدای کې کارت راکړې موږ درځو دغه راغلی یو هڅه خپل خپلوان نیسي هڅې زه داسې خپلوان هم نه لرم.
ازادي او اوریدونکي، ازادي رادیو تاسو له راغلیو تلیفوني پیغامونو څخه جوړه د خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازګر له 4:30 تر 5 بجو او تکرار یې د چهارشنبې په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو اوریدلای شئ.
السلام علیکم. عبدالهادي والفتن د کندهار ولایت د میرویس مینی د اومې ازي شخص د ازادي رادیو سلام پټماسکي. ازادي راډیو ټول کارکونکو ته سلام وایم. پسله سلام څخه د افغانستان د غزا د سیوی پی سي چې وسی یو سلو اتیا میلیون ډالر دبليو پی ته وکول کیږي. دبليو پی ته دی دای سلو اتیا میلیون ډالر د نور کول کیږي. ای دبليو پی چې طالبان حکومت راغلي دی یو اړ مرسته کړي ده په ټول کندهار ولایت کې د 2000 کسره مرسته کړي ده. دې چې د مخکې د پی سي واصل لري هغه څه کړلږي. دبليو پی مشران ته هم دا خبره ده او د طالبان مشران ته هم دا خبره ده. دا پیسې د دبليو پی له طرفه څخه د افغانانو ته نه رسیږي. دا ځي د 15 کسو وجبو تلویزیون. پروس کال دبليو پی په یو کال کې نه واري مرسته وکړله. 6 کال چې اقتصادي بحران هم دی، افغانان د لوږې سره هم مخامخ دي. دی یو واري کومک کړی دی، هغه یو واري هم نیمه یې ورکړي دي، نیمه یې لا پاتې ده. دریګونی وړې ورکړې دي، یو ګونی لا پاتې ده. هغه لا اندر وسط په دفلور میاشت کې دغه یو مرسته کړې ده، هغه په څلور واري ورکړې ده. نو زما دا څرګې ورسېږي دغه یو سلاتیا میلیون ډالر چې دي دا دی و دبليو ټی ته نور کول کیږي. دا دی راولا چې د افغانستان د دار ولایت
ته خپل خپل استقاق ورکول سي او مشران دي وټاکل سي کلی مشران دي وټاکل سي ور لیکول سي دار کنده پیسې مستنه رسیدي او کې ورکوي بیا د نو سم دند طالبان ته د دې طالبان ته ورک چې دبليو پی خو طالبان دي وخوي.
السلام علیکم، نوم محمد داد ننګرهار ولایت څخه مرکراړي کني ولې درس روغ ننګرهار چې خلک ډېر په مشکل دي نه پوهېږي څه وکړو. اول اندازه موږ په ساحه کې څه وګورئ بیا خلک پکې لاسه فرده کوي.
ازادۍ راډیو ټول کارکوونکو اورېدونکو ته سلام پاد سلامه. زه یو تېر حکومت دی زخمي پاتې د امنیتي وګواښوندې لاسه نشم کولی چې خپل ځای او نوم افشا کړم. د تېر حکومت کوم زخمیان او معیدین پاتې دي هغه ډېر سخت بد حالات کې دي. زما غوندې زه زخمي حالات کې ډېر بد وضعیت